بچانو ته مزدونه ګټو سي اخرو ته من چټ دې کارونه نسته سي بیا کارو کو یار خیراکی نه سي راي کې غت من چټ دې.
السلام علیکم نجم خان د هلمند ولایت بغنی د ولسوالۍ د ونی د کلی تستا سره په تماس کې مهله ارزو مې د ازادي رادیو سره داسې پیغام نشر کې او د حکومت سره مې دا هله ارزو ده چې دلته هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ تر وسه پورې هم دغه سي شاته پاتې ده چې مخابراتي شبکې نسته پکې دلته ځکه چې وانه وای فای د امر ته میاشت 1500 کلداري ورکو او هغه نیمه جبیره کې د یوې میاشتې لپاره نو هغه کله ګولې کله سره کمې خو مشکلات یې بیخي ډېر دي. نو د حکومت سم دا هیله او ارزو ده چې ودان چې موږ ته مخابراتي شبکې په حال کې دلته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته د زړه کوم احترامات وړاندې کوم. د دې متقاعدینو موضوع په باره کې د اسلامي امارت مشان دا ډېر وخت کېږي چوپ دي. زموږ څه ګاونډي دي او څه خپلوان دي هغوی ډېر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسی نه لري. نو ما نه هیله وکړله چې رسنۍ ته د آواز د هغوی ورسوم چې دا د متقاعدینو د موضوع په باره کې یو کمپاین پیل شي او اسلامي امارت مشان دې ته متوجه کړی شي ځکه چې دا متقاعدین ډېر زیات ستونزو سره مخ دي. زه خپل ګورم کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لري ژمه هم د سوړ باندې تیر شو او خوړو ته لاسرسی نه لري. نو خپل ټولې هیلې هم دغه د کلنۍ معاش ته وه. نو اوس د ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې دې ته یو خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډېره زیاته مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم مژ د ازادي رادیو د 2010 بیا د 2023 کال پر شروع کیږي چې مژ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات مژ ته خبرې مژ اورو په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نه اخته او وسته یو وسته په دغه پر دغه رادیو غانو یا په نور غټه نه پترې چې عمومي کار کې باور سره کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبرې او دا نور استشنونه چې دي دا نور استشنونه په افغانستان کې هر کې دا زیات حقیقت زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت د حکومت توان بخشي کې پراغه باندې خشار اړي. نو موږ چندان یو ساغه استشنم ګر کې بیرته هغه واړی بیرته ازادي رادیو نسو ډیر شپه شوق شپه خواندي او تل دی آباد ازادي رادیو زنده باد.
د لوګار ولایت د خوخی په ولسوالۍ کې دا چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي او ډېر و د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول. د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوې میاشتې کېږي چې امبار راوړي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو مسلمان صاحب دا خواهش ده چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه داده چې تاسو موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري او یوه لاره د اریوب ځای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټان لاره چې دی په ورځ کې 500 مریضان پاکستان ته وړي هلته تیریږي هغه ډیر کم دی. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا دی چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزوری دی، نو که چیرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډې پټان لاره دی، نو د مریضان او سیاسارې خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغوی څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي، نو هیله مند یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هره ورځ روان دي سروې ده نن د ویلو دپاره نفر ټاکل کېږي، سبا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکري دي، نمرې دي، شمارې دي، ګڼ کېږي، کومکونه دي، کشافي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه راواخلي، لاترې باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کاټ کې وای دا بالا نه ورکوه، نور در واخلي، زی بلا سه اخلاص وي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام، خدایم کامیاب و سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروال یم، نوم یې حیات الله دی. د دوه کاله کې چې د موږ د تقاعد معاش نه دی کړی، موږ د زښته ډېرو مشکلات سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برف ایسیر چی نور مشکلات سي، لورو سړی چې سپین ګیری شي خو د سي مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله م په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي، دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوه کاله کې د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، کوم وړاندیزونه مو چې درلودل، دغه ته مسؤل چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هواري شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
په افغانستان کې د سری میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوري دي. دغې ټولنې ویلي چې 11,000 نور ماشومان دا مهال ورته درملنې ته منتظر دي، خو په افغانستان کې شکایت دا دی چې د درملنې دا ډول امکانات ډېر په ځنډ او ډېر په سختۍ برابرېږي. د زړه سوری څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه. په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلی.
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده. څلور خالیګاوې چې دي، دوی پورته او دوی لاندې موجود دي، چې د طب په اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاوې چې دي دېته اټریم ویل کېږي، او دا لاندې دوه خالیګاوې چې دي دته ونټریکل یا په ساده اصطلاح باندې پورتنی خالیګاوې د اوزین او لاندنی د بوتن په نوم یادېږي. څلور جوفونه لري چې د دغو جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي، د زړه د پورتنیو دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا ونډو یا یو کړکۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي. نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي، هغه وروسته دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي، او لاندې دوه برخې چې بیا دي بوتین د دې ترمنځ بیا په داخل رحمي ژوند کې هیڅ هم داسې دغه نشته، رابطه نشته، نو د دوی ترمنځ څنګه دی، خو که چیرته پیدا کیږي دا به حتمی کومه ستونزه یا مشکل به وي.
ښه، ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاوې یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل، په دغه کې دننه جوړښتي تغییر راځي، هغه هغه مهال چې ماشوم د مور په ګیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي همدا ستونزه ورسره وي. یو ډیره عامه ستونزه چې په افغانستان کې د نور نړۍ کې هم شته، هغه د ماشوم د زړه سوری دی. د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي، او له زیګون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زر تشخیص او درملنه وشي؟
مهرباني لودین صاحب، راځو په دغه موضوع باندې به یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي. کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو، لومړی باید یعنی دا عام اصطلاح داسې نه ده، عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوری ده، دا به داسې وي چې د زړه نه باید د وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي. نه، دا داسې نه ده چې د زړه نه وینه بیرون راوځي یا دغه ده، دا په خپله په نورو په د زړه په داخل کې چې کوم دا جوفونه دي یا رګونه دي، د دوی ترمنځ غیر نورماله رابطه وي، چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي، دغه پیدا وي. لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوری چې او امایانه اصطلاح ده، دا باید تصنیف بندي شي. په لومړي سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي. یو یې هغه دي چې هغه سره چانوز یا د لاسونو د ګوتو د خولې ژبې او د پوزې شینوالی ورسره وي، او دویمې هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینوالی د خولې د مخاطیغې شا د ژبې ورسره د پوزې او د ګوتو د دې شینوالی ورسره موجود نه وي. نو دغه ته د طب په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز، کانجنټل هر ډیزیز، یو اسیانوټیک دي، یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دي چې شینوالی ورسره موجود وي، دویمې هغه دي چې هغه سره شینوالی نه وي. همدغه ګروپ بیا نور په نورو وړو ګروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو یې بیا جدا بحث او تفسیرې ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي، خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي. کومې نښې نښانې که چیرته یو نوی زیږیدلی ماشوم ولري، کورنۍ باید شک پی وکړي چې ممکن قلب سوری وي؟
لودین صاحب، په لومړي سر کې خو چې په هر دولتي او خصوصي شفاخانو کې شکل ولادت کېږي، د ولادت نه وروسته یو اصطلاح ده کنسلټیشن یا مشوره ده، چې هر ولادت کېږي هغه نه وروسته د اطفال او د ډاکټر سره کنسلټیشن کېږي یا د هغه سره مشوره کېږي، تر څو دغه ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کړي. که چیرته د زړه په آوازونو کې کومه ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد یې په یوه دقه کې د خون نورمالي اندازې نه پورته وي یا ښکته وي، یا غیر نورمال آوازونه په زړه کې واورېدل شي، چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کېږي. که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال آواز واورېدل شي، نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کېږي چې دته باید نور معاینات هم ترسره کړي، تر څو د دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي؟ که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول، نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي ده چې شاید یعنی د سببونه خو ډېر دي، خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوری چې په عامیانه اصطلاح ورته ویل کېږي کېدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خولې پوزې او د ژبې او د ګوتو د دې ساحو شینوالی ولري، یا موږ ورته د طب په اصطلاح کې چې سیانوز ورته ویل کېږي، که چیرته په ماشوم کې د خولې د ژبې د دغه ساحو یا د شونډو شینوالی پیدا شو، نو دا یو شک په دې باندې کېږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجنیټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلل چې هغه میندې او پلرونه باید دې ته متوجه اوسېږي. په دویم قدم کې فیلډنګ ډیفیکلټي یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کړي، ماشوم دا هیڅ یا شودي ریوي نه کړي یا ډېر په کم مقدار باندې، او تر څنګ کله چې ماشوم دی هغه په خوراک ونه کې ښه شودي ونه خوري یا په کم اندازې خوري، نو تم باندې دا ګروت یا دې دا وده متاثره کیږي. نو چې کله د یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړیو مرحلو کې یا کولای نشي او د هغه دا وده متاثر شي، نو یو شک هم د قلب په ولادي ناروغي یا کانجنټل هارت ډیزیز باندې کیږي. دریم مهمه موضوع چې دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي، دا غوړ تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومانو کې نورمالي اندازې معلوم دي. مثلا هغه ماشومان چې نوې زیږیدلی وي، دا غنه تر دوه میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده شپېته، د شپېتو نه که چېرته تعداد زیاتېږي په دې معنا چې تنفسي ستونزه په ماشوم کې موجوده ده، نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي. او د دوه میاشتنۍ نه تر یو کلنۍ پورې نورمال تنفس تعداد تر 500 پورې ده، یا د 500 نه تلويخ نورمال ده، 500 به غیر نورمال ده. که چیرته 500 یا د 500 نه پورته کیږي، په دغه حالت کې هم د اړوند ډاکټر سره مشوره وشي، او که چیرته د یو کلنۍ نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د تلويخ نه زیاتیږي، نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عامو خلکو دپاره دغه درې عمده نښې نښانې چې دي، چې یو شینوالی او دویم په تغذیه کې ستونزې وي، او درېیم یې په تنفس کې مشکلات. که چېرته دا په یو ماشوم کې موجود وي، نو ډېر امکان د دې شته چې دا د قلب ولادي ناروغۍ ولري.
بله، او ډاکټر صاحب، په افغانستان کې دننه یو څو کاله مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوري کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکان نه لري؟ یعنی په هر ولایت کې ویلی شو چې د زړه د عملیاتو یو څانګه یا یو روغتون شته، که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې انشاءالله دغه امکانات شته. انشاءالله نور به مرته کار کېږي، خدای مهربان ده، کېدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاتي روغتون کې انشاءالله بیخی د قلبی بخش بیخی جدا وارد جوړ شوی، دا کار په کې روان ده. ایکوکارډیوګرافي په کې کیږي، حتی واړه یو خو هغه مشکلات چې ډېر مغلق دي د افغانستان په سطح نه، حتی کېدای شي دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم ونه شي، هغه جدا مثلا. لیکن عادي کوچني مشکلات چې دي په سیادتي خپل اندرا ګاندي روغتون کې هم جدا وارد ده، ښه کار ورته کېږي. چې څومره د دوی په وس وي، ډاکټر صاحبان دي، غوړ وړ خلک دي پکې، او څو کیسونه یې هم کړي دي چې نتیجه یې هم ډېره مثبته ده.
د ماشومانو د ناروغیو او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی و.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه خپرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د ننګرهار ولایت یو سوداګر زما میلمه دی چې د سوداګرۍ کاروبار یې له صفر څخه پیل کړی دی، خو اوس مهال له نورو سوداګرو سره په تجارتي چارو کې مرستې کوي او هغو ته سلا مشورې ورکوي. 50 کلن باز محمد ځوانمال د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو د خونو مشر دی. ښاغلی ځوانمال د سوداګرۍ او تجارتي کاروبار په باب ځانګړي نظریات هم لري چې په دې خپرونه کې به د ده د شخصي ژوند په اړه پر خبرو اترو سربیره د هغه د دې نظریو پوښتنه هم وکړو. له ښاغلي ځوانمال سره مې د ازادۍ میلمه خپرونه کې مفصلې خبرې کړي دي، خو په پیل کې مې ترې غوښتلې دي چې ځان په خپله ژبه اوریدونکو ته ور وپیژني.
حاجی باز محمد ځوانمال د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اوسېدم، او د ده ترڅنګ د ننګرهار ولایت د کسبګرو هټیوالو خونې مشرتوب پر غاړه لرم. د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبد د کلي اوسېدونکی یم. عمر مې تقریبا 50 کاله دی، او په همدې ولسوالۍ او په همدغې ولایت کې زیږېدلی یم.
د خپل ماشومتوب په باب راته ووایاست چې زده کړې مو چیرته کړې، مکتب ته چیرته تللی، او بیا وروسته مو کوم کوم کارونه کړي؟
بله، تکل صاحب، ماشومتوب ابتدایه مکتب مې د خپل کلی یا د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبد په کلی کې چې حبیب جان شهید په نامه یو ابتدایه مکتب و هلته مې کړی. تر هغې وروسته بیا د تر نهمه پورې عمل ته وم، او د نهم نه ایسته 12 صنفه پورې مې د ننګرهار په علي لیسه کې خپل زده کړې کړي. بد بختانه تر هغې وروسته د حالاتو د هغه کړکیچن او حالاتو د وجې مې مهاجرت کړی و په پاکستان کې هم. نو تر هغې وروسته بیا په 1971 کال کې بیرته خپل وطن ته راغلو. نو تر اوسه په همدې ننګرهار ولایت په خپل پلرني ټاټوبي کې ژوند تېرو.
ځوانمل صاحب، هر انسان غواړي چې شتمن وي او غواړي چې ډېره هستي ولري، هم د دې لپاره چې خپله ښه ژوند وکړي او هم د دې لپاره چې له خلکو سره مرسته وکړی شي. تاسو ته لومړی ځل دا فکر څنګه پیدا شو چې څنګه کولای شي یو انسان شتمن شي؟
بله، واقعا چې فطرتا هر انسان همدا غواړي چې خپله هم شتمن شي او نورو خلکو ته هم فیض ورسیږي. نو په دې اکله ما سره د پخوانه دا فکر و، لکه زما یعنی داسې مادیاتو ته ډیره توجه نه وه، خو ډیر زیات مې دا خوښېده چې زه وشم کولای د بېوزلو لاسنیوی وکم، د بېوزلو ته رسیدګي وکم، که هغه په هر ارتباط کې وي وشم کولای. دا زما د ماشومتوب نه کوایم، تر په هغه وخت کې چې ما خپل ښي لاس او چپ لاس پیژندلی، فطرتاً البته دغه یوه مفکوره ما سره موجوده وه. او لله الحمد په دغه خپله اراده کې چې کوم فطرتاً الله پاک ما ته راکړې وه، په هغې کې یعنی کاملا زه مطمئن امیم او قانع امیم چې تر خپل وسه مې د اول ورځې نه تر اوسه پورې چې د عمر 50 کلنۍ پړاو ته یې کوم، تر خپل وسه پورې مې د هر چا سره منډه وهلې ده په کارونو کې، د ستونزو په راکمولو کې. بس دا ماته د خلکو خدمت یعنی خدای شاهد دی چې دغه ماته یو خوند راکوي چې زه د چا خدمت وکړم. او همیشه مې دا اراده هم ده چې زه باید د خپل ټولنې خادم پاتې شم.
څه وخت په ځان پوه شولی چې دا توان لري چې سوداګري وکړي او یو بزنس یا تجارت وکړي او په غو تجارت یا کاروبار کې بریالی اوسي؟
بله تکل صاحب، زه کله چې په سړی اجتماعي ژوند ولري او په اجتماع کې ژوند وکړي، نو ادمن فکر ورته پیدا کیږي. نو چون زه په اجتماع کې پاتې شوم، زیاتره مې خوښېده چې له مشرانو سره، له هغه خلکو سره ناسته ولرم چې هغوی یوه پیشه لري، یو کاروبار لري. نو د همدې نه دا مفکوره راته پیدا شوه چې زه باید یو کار شروع کوم. بالاخره په 1975 کال کې مې ابتدایه خپل کار چې هغه د ننګرهار جلال آباد ښار په ښار کې مې یو دکان خلاص کړ، او الحمدلله هغه دکان مې مهوش اوس شته او د هماغې دکان نه لا پیشرفت کړی په کاروبار کې. کله هم چې تکل صاحب انسان اراده دا ولري چې زه یو حلال کاروبار کوم، نو حتمن دی چې الله پاک د هغې په کاروبار کې برکت اچوي. د کومې ورځې نه چې زه ما په جلال آباد ښار کې دکان خلاص کړ، نو په هماغه ورځ د خپل کاروبار تر څنګ مې د خپلو خلکو چې هلته په هماغه وخت کې کسبګرو، هټیوالو، تجارانو، نو ما سره د دوی سره هم د مرستې او هوډو، د هماغې ورځې نه زه د یو ساحي مشر خلکو وټاکلم. او د هغې نه وروسته پسې بیا د ټول ننګرهار د خوراکي توکو د ټولنې مشر شوم. لا تر اوسه پر همدې مسیر روان یم. الحمدلله په خپل ژوند نهایت ډیر خوښ یم چې هم خپل کاروبار کوم او هم د ده تر څنګ هغه څوک چې یو چیرته لاسرسی نه لري، الحمدلله هغوی سره یوه منډه او زحمت وباسم. د ولسونو په منځ کې مې یو ځانګړی مقام هم د خدمت پیدا کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په 1975 کال کې مو یو وړوکی دکان خلاص کړ. دا دکان مو په څومره افغانۍ یا په څومره پانګونه پیل کړ؟
بله صاحب، دغه دکان چې کله مونږ خلاص کړ، په ابتدا کې د دغه دکان هغه کرایه، چون دلته مروج په دې ملک کې بدبختانه وایم چې کلداری وي، نو 3000 کلدارې د دغه دکان کرایه وه، او د یو کال کرایه یې پیشکی اخیسته چې 6000 کلدارې وه. او زما ټوله سرمایه چې کله یو چا سره شریک شوم په دکان کې، نو زمونږ د دواړو د شراکت پیسې په حدود 1.5 لک افغانۍ وي، چې د هغې 1.5 لک افغانۍ اونم 6000 د هغه دکان په کرا کې ورکړې. په شپږ اتیاوم کال کې هغه شراکت پای وموند او ما خپل یو کاروبار شروع کړ او کوم شریکان چې را سره وو هغې خپل کاروبار شروع کړ. نو ابتدایي په ډیرو کمو پیسو کار شروع کړی و خو لله الحمد تر اوسه په خپل کار کې تقریبا مثبت روان یم.
که مو دا خبره پټه نه وي ساتلی اوس ویلی شئ چې ستاسو مجموعي سرمایه څومره افغانیو یا ډالرو یا کلدارو ته رسیږي؟
بله نه خبره دا ده چې فقط د همدغې دوکان نه مې وشو کولی چې خپل ژوند ډیر په هوسا او ډیر په خوشحاله توګه تیر کړم. د ده تر څنګ د همدغې سرمایه نه یو تقریبا یو متوسط شانتي کور د جلال آباد په ښار کې واخلم. اوس د سرمایه پاک له البته ووایم چې بس د خدای ناراضی یم.
ستاسو شریک اوس چیرته دی؟ همدومره ښه کاروبار لري لکه تاسو یې چې لري؟
بله بله زما شریکان هم کاروبار الحمدلله ښه دی، چون د هغې د سن تقاضا دا ده چې نور باید په کور اوسي، چون هغه مشر دی. نو اوس الحمدلله د هغې کاروبار هم بیخي ښه دی او اوس یې اولادونه کار کوي.
په ځینو وختونو کې مونږ لیدلی دي، تجربو ښودلې ده چې په شراکتونو کې یو شریک له بل شریک نه یا برخه زیاته اخلي او یا داسې یو کار کوي چې هغه غوښنه یا د ډېرې ګټې برخه ځان ته اخلي او هغه خپل ملګری شریک له برخې نه وباسي. ستاسو په قضیه کې خو به داسې نه وي پېښ شوي؟
نه نه بالکل، اصلا د وخت او د هغه کاروبار تقاضا دا وه چې مونږ دواړه وتوانېدو په دې چې دوه انرژي په یو کار کې مصرف کړو. نو باید چې هر یو خپل ځان ته یو کاروبار برابر کو، ځکه چې زما اولادونه غټان شو او یو کاروبار جوګه شو او د هغې هم اولادونه غټانو. نو ضرورت دې ته پیدا شو چې څو کسان باید په یو کار کې مصروف نشو. که څه هم په هغه وخت کې زما زمن جوګه د کار نه و دومره، خو تقاضا دا وه چې باید سره کاروبار ته خاتمه ورکړو. نو الحمدلله ډیر د خوشحالۍ په فضا کې او ډیر د خوښۍ په فضا کې مو شراکت بیل کړ. د هماغې ورځې نه تر دا اوسه پورې ډیر ښه روابط سره لرو، نږدې روابط لرو او هیڅ مشکل الحمدلله نه دی پیدا شوی.
لکه څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړه، ستاسو د پیل پانګې نه چې یو نیم لک کلدارې شاوخوا یا د هغه معادل افغانۍ وي، تر اوسه پورې ستاسو په پانګه کې څو ځلې زیاتوالی راغلی، دا عملاً څنګه امکان لري؟ ډېر بدبینانه نظر دی، مګر یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو په پیسو کې فساد ونه شي، ناڅاپه دومره وړه سرمایه په دومره لویه سرمایه نه بدلیږي.
تجارت خو زمونږ پیغمبر کړی، رسول الله مبارک تجارت کاروبار کړی. ډیری خلک مې لیدلی په تجربې له مخې چې ډیره زیاته غزاف سرمایه درلودې، ډیر بے حد زیات سرمایه درلودې او هغه اوس د خوراک ډوډۍ نه لري. ډیری خلک مې داسې لروده چې ډیر د ابتدایي نه د دکان د شاګردۍ نه شروع کړي، خو په ټول د هغه کاروبار کې اوس ډیر زیات رشد کړی چې دا مونږ سره ژوندۍ تجربې دي. اصلا دغه کاروبار او تجارت چې دی دا په خپله ځان سره چانسونه لري. نو که چانس چا واخیسته او ورته میسر شو، نو کیدای شي ډیر زیات زود زر رشد وکړي، او که چیرته چانسونه د لاسه ورکړي نو کیدای شي طبق معمول ژوند رواني. اوس زه هم د ډیرې غذاف سرمایه خاوند نه یم، فقط د خپل ژوند نه د ابتدان تر اوسه پورې نهایت خوشحاله یم. او خوشحالی په دې کې دی چې یو څوک حلال کاروبار وکړي، په کلونو کاروبار وکړي، په کاروبار کې د چا نه قرضدار نه وي، په کاروبار کې د چا پیسې نه وي خوړلي، په کاروبار کې چا سره لانجه نه وي راغلی، نو دا باید ځان ته افتخار وګڼي. او دا زما خبره زما ټول ولساوري چې زه په ټول د کاروبار کې الحمدلله الحمدلله چې د هیڅ چا سره مې د مادیاتو په سر لانجه نه دراغلې.
تاسو د ځان په باب راته وایاست، واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
بله الحمدلله واده مې کړی، پنځه زامن او څلور لورګانې لرم، خوشاله یم. یو زوی ته مې واده کړی، یو وړه غوندې نوسیم لرم او د ده تر څنګ مې یو لورم واده شوې ده او د فامیلی ژوند نم د الله نه ډیر زیات شکر گزاره یم چې ډیر یو خوږ او خوشاله ژوند الله پاک راته نصیب کړی.
ځوانمل صاحب، ستاسو بچیانو ماشومانو درسونه ویلي دي نجونو او هلکانو؟
بله، یو مشر زوی مې د حقوقو پوهنځي نه خلاص شوی، دویم زوی مې د اقتصاد نه خلاص شوی، دریم زوی مې الحمدلله دا اوس په څلورم سمستر د طب پوهنځي کې دی، دوه زمن مې نور هم په ابتدایه مکتبونو کې دي، مشره لور مې له دولسمه خلاصه شوې ده، بله لور مې چې دوه لورګانې مې دي هغوی تر لسمه او تر نهمه مکتب ویلې، اوس شرایط دا دي چې په کور ناستې دي، او یو وړه لور مې هم دا اوس سه کال په شپږم کې دی، نو دغه څلور پنځه میاشتې وروسته امیدوار دی ته یو چې د نجونو مکتبونو ته یوه لاره پیدا شي او دوی نور نا امیده په کور کې نه وي.
د دې خبرې معنا دا ده چې که مکتبونه د نجونو بیا پرانستل شي، ستاسو لونې به خپلو درسونو ته دوام ورکوي؟
بله، حتماً که مکتبونه شروع شي، او زما اراده هم دا ده چې لکه څنګه چې زه په زمنو باندې تعلیم کوم، له ابتدا نه مې همدغه اراده هم وه چې زه الحمدلله په خپلو لورګانو تعلیم کوم، د دینی تعلیماتو تر څنګ عصري تعلیماتو ته هم ژمنیم چې لکه څنګه چې مې اولادونه کوي زمن مې کوي، نو په لورګانو هم تعلیم کوم. بلس
ټول خلک غواړي پوه شي چې یو انسان څه ډول شتمن کیږي، یا په کومو طریقو باندې کېدای شي چې یو عادي انسان چې په مشکل سره د ورځې ګزاره کوي یا عادي ګزاره کوي څه ډول شتمن کېدای شي، دې ته تاسو ځوانانو ته څه ډول لارښوونه کوئ؟
زما خو خپلو ټولو ځوانانو ته دا چې وطن مو جنگ ځپلی دی او څو لسیزه د ډیرو ناامیدیو سره مخ شوي دي، خپلو ځوانانو نه مې هیله دا ده چې لومړی دا چې خپل تعلیم ته د ادامه ورکړي او عباسیاتو پسې د نه ګرځي. دا ټول زموږ ځوانه طبقه چې دا موبایلونو انټرنیټونو دغه له کاره ایستلي دي، نشهیي توکو ته د مخه نه کوي، او قوي عزمه اراده دی وکړي او خپل راتلونکی د پخپله وټاکي. کله چې د خپل ځان پاک له یو تصمیم ونیو، زه باوري په دې یم چې هر ځوان کولی شي هم شتمن شي، هم باسواده شي، هم قدر جوړ شي، خو که خپل راتلونکي ته متوجه شو. نو دا د ځوانانو زه دا فریضه ګڼم په ځوانانو چې په ځان دې دا یو فریضه وګڼي چې د خپل راتلونکي دپاره دې خپل لاس په کار شي، او عباسیاتو په ځای دې تعلیم او کاروبار ته توجه وکړي. د تعلیم تر څنګ دې په ډیر یو ناچیزه کاروبار لاس پوری کی چې هم تعلیم وکړي او هم کاروبار وکړي، په دواړو کې تجربه حاصل کیږي. که هر ځوان د خپل راتلونکي دپاره خپل قاطع تصمیم ولري، د عباسیاتو په ځای دې خپل ټول فوکس په تعلیم او د تعلیم تر څنګ په یو ورکوټي کاروبار وکړي ولري، نو زه باوري په دې یم چې شتمن کیږي او له پردیو احتیاج خلاصیږي، او خپل هغه هدف چې د ځان دپاره ټاکلی وي هغې ته رسیږي. مهمه خبره دا ده چې هر ځوان دې باید ځان ته یو دیدلوری ولري، یو هدف د ځان ته وټاکي، او خپل کوشش د تر هغې وکړي چې تر څو خپل هدف ته ورسیږي. زه باوري یم چې خپل هدف ته هر ځوان رسیږي.
ځوانمل صاحب، په کوم اساس باندې تاسو د ننګرهار د سوداګرو د دغې ټولنې مشري ترلاسه کړه؟ په کومو معیارونو؟
اصلا په دې ټولنه کې خدمت، باوري په دې یم چې خدمت معیار دی. کله که هم واقعیتو ته زیر شو، نو هر چا چې په اخلاص او صداقت دې ټولنه کې خدمت کړی هغې باندې خلک راټولیږي. نو زه ما تاسو ته د خبرو په ابتدا کې وویل، کله چې ما دوکان خلاص کړ او اجتماع کې مې د خلکو سره ژوند اختیار کړ، د هماغې ورځې نه د یو ډېرې محدودې کوڅې یا ساحې خلک راټول شو، زه د هغه ساحې د مشر په توګه وټاکلم چې ډېر زیات کلونه کېږي. په دې کې مې لکه ډېر زیات فوکس د خلکو ته د خدمت رسیدګۍ ته کړی او کله چې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي نو باید معیارونه دې دای چې ته تر ټولو ځان خادم وګڼې در تر ټولو ځان ټیټ وګڼې هر چا چې جګ کتلی او په ټولنه کې هغه خلک ځای نه لري نو همیشه ما البته زما دوستان خبرې به واوري چې ما همیشه خاکساري کړې او خپل کار ته مې ډېره ترجیح نه ده ورکړې لکه څنګه څومره مې چې د ولس خدمت ته ترجیح ورکړې ده نو په همدغه معیارونه و چې باور تاسې وکړئ چې زه ډېر زیات کوشش مې دا کوو چې زه دا کار ونه کړم خو دوستان هیڅ چاره نه وه او البته دوستانو به زما خدمت لیدلی و یا کار به لیدلی و چې کوم کار چې خلک ډېر غواړي هغوی ته یې نه ورکوه او دا درون د مسؤلیت پیټی زما په اوږو کېښود زه د لومړي ورځې نه دغه کوم وظیفه یا مقام ته چې څوک رسیږي دغه زه امتیاز نه بلکې یو مسؤلیت ګڼم کله که هم د خپله دنده چا مسؤلیت وګڼله نو باوري په دې یم چې په ټولنه کې خپل ځای پیدا کوي
مننه مخکې تاسو وویلې چې 15 کاله مخکې چې کله تاسو یو دکان خلاصو د ځان لپاره او هلته مو اولین کاروبار پیل کړ تاسې یو 500,000 شاوخوا کلدارې پیسې درلودې دا پیسې لپلاره درته پاتې وې او که تاسو خپله ګټلې وې
بله زما په اولو خبرو کې همدا وه چې 500,000 کلدارې مونږ په شراکت درلودې زما او ما سره کوم شریک چې وو بیا د همدغې 500,000 کلدارو نه مونږ 45,000 کلدارې د دکان د یو کال کرایه ورکړه بله او زه البته ډېر ماشوم هم چې پلار مې د الله پاک غرق رحمت کړي هغه په حق رسېدلی و زه مونږ الحمدلله شپږ ورونه یو او د شپږ ورونو کشر رور زه وم نو کله چې کار ته نیت وکړو چې باید کار وکړو نو دغه پیسې د کورنۍ له خوا راته راکړل شوې بله
مخکې له دې چې دا کاروبار پیل کړي او له هغه نه وروسته بیا ستاسو کاروبار ښه رنګ پیدا کړي کورنۍ ژوند او اقتصادي وضعیت مو څنګه و
بله مس فقط متوسط ژوند مو درلود متوسط ژوند په دې معنا چې په دې ټولنه کې د چانه قرضدار او نه اوسې او ژوند په عادي توګه تیر شي نو زموږ هم اقتصادي وضعیت داسې نم ډېرې پیسې درلودې او نه ډېر غریب و فقط یو متوسط ژوند مو درلود
اوس چې کله وینې د هغه ژوند او د دې ژوند مقایسه سره کوي هغه احساس چې تاسو ته پیدا کیږي کله چې هغه ورځې در په یادوي او خپل اوسنی ژوند ویني هغه څه ډول احساس دی
بس دا خو د ژوند پړاوونه دي او د ژوند د هر یو پړاو انسان ته یو درس دی که سړی شتمن وي هم دا یو په امتحان کې وي او یو درس وي ورته او کله که سړی غریب وي هغه هم هغه باید صبر ولري او یو درس وي ورته نو په هماغه حالت مو هم د الله نه ډیر شکر ایستلی اوس هم د الله نه شکر گزار یو فقط راضی یو د خدای نه په دواړه حالاتو کې
مګر د ژوند د دوو مختلفو پړاوونو چې کله هغه لوی تفاوت یې تاسو مقایسه کوي زه غواړم په هغه احساس باندې پوه شم او راته وی وایست
ښه لوی تفاوت خو داسې د فقر ژوند او د څه شتمنۍ ژوند په دې کې دی چې انسان سره احساس د دې وي چې زه یو چا سره مرسته وکم یو غریب لاس نیوای وکم او یا هم وشم کولی د یو صدقه جاریه له ځانه سره ولرم یو مسجد سره کومک وکم یو پل جوړ کړم یو دغسې یو مرجع کې کومک وکم خو کله فقیر وي احساس در سره وي مګم رسیدګي ورته نشئ کولی سړی نا امیده وي او کله که احساس در سره وي او یو څه د په لاس کې هم وي نو بیا که دغسې یو څه سره مخ کیږي نو طبعا هغه ارمان د سړي پوره کیږي نو فرق زه لوی فرق په همدې کې بولم اوس لکه ما سره احساس الحمدلله داسې دی چې زه وشم کولی له ډېرو بېوزلو سره کومک وکړم البته هغه توان مې نشته او کله چې نه یې سړی نا امید کیږي، کله که بیا سړی بیخي فقیر وي او احساس یې دا وي چې یو چا سره مرسته وکړي او خپل هدف ته نشي رسېدی، په زړه کې ډېر څه وي خو فقر بیا یې مخه نیسي او هغه ارماندونو ته چې کوم د ده په زړه کې وي هغې ته نشي رسېدی.
د راتلونکي لپاره څه پلانونه لرئ چې مثلا دغه پانګه چې تاسې اوس لرئ دې کې هماغومره زیاتوالی راولئ لکه تیر ځل مو چې تر دې حده راورسوله؟
بله او بله، هر سړی کوشش د دې لري چې زه باید ډېر څه ولرم او هڅه او هان د تجارت هم همدا کوي چې باید زیات کوشش وکړم چې پیسې له ځانه سره ولرم، سرمایه دار اوسم تر څو خپل اهداف ارماندونو ته ورسېږم. نو ګورو چې الله پاک څه کوي، انسان ته هماغسې چانسونه ورکوي. وایي چې توی زمن تشا و تو ذل من تشا، عزت او ذلت هم د الله سره ده، راکړه ورکړه دا ټول د الله سره دي. نو د الله نه خو غواړو چې ډېر څه راکړي، خو ګورو به چې الله پاک څه کوي، ټول څه راکړه ورکړه د الله په لاس دی. ځینې وخت داسې چې هېڅ اراده دې دغه یوه تمه دې نه وي، الله پاک ستا سرمایه او پیسو کې ډېر زیات برکت اچوي. یو وخت کې دې تمه دې نه وي چې ته باید دومره تاواني شي، ډېر زیان کوي سړی. نو الله ته نم امیدواري شته دی، ولې نه، هر انسان کوشش دې لري چې باید زه د پیسه داره اوسم.
ډېره مننه ځوانمل صاحب. په پای کې کله مو ځان سره دا فکر کړی چې ولې باید د ټولنې یو انسان مثلا تاسو تر نورو نه ډېرې پیسې ولرئ؟ ولې یو شمېر نور کسان باید تر تاسو لا زیات شتمني ولري او یو شمېر کسان هیڅ شتمني ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي؟
دا سوچ ما سره بیخي ډېر زیات دی. دا فکر مې نشته چې زه دې د ډېره زیاته شتمني ولرم. زه زما خبرې ټول فوکس مې همیشه دا چې مونږ وایو چې ملایکې زمونږ خبرې لیکي، الله پاک زمونږ د خبرو گواه دی چې زما خپل اراده دا ده چې یوازې پیسې د دې لپاره زه وګټم چې تر خپل وسو اندازه بې وزلو سره مرسته وکم. باید هیڅ یو لاس د بل لاس ته احتیاج نه وي. اور سړی د حد اقل دومره یو څه ولري چې د بل چا د محتاجۍ نه خلاص وسي. زما هیڅ هڅه دا نشته چې زه د ټولو خلکو نه ډېر شتمن اوسم. زه وایم چې حد اقل دومره دې ولرم چې هم خپله په عزت ژوند وکم او حد اقل د یو بې وزلو سره مرسته وشم کولی.
باز محمد ځوانمل افغان سوداګر له تاسو ډېره زیاته مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Okay.